السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ چې د امنیتی ګواښونو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړل شوه نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروان اورو
کندوز ولایت کې نن په یوه ترافیکی پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی جرمنی پرون شل تنه نور افغان پناه غوښتون کې افغانستان ته ولېږل او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی ښاغلی غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیش ټینګار وکړ د بشری حقوقو د څارډله هیومن رائټس واچ د استانبول پراتون کې غونډه کې د افغان شوزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي د سازمان پرون په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د شمنه دي پښکارو وکړي چې افغان مېرمنې به د دې غونډې په اساسي خبرو کې بشپړ ګډون کوي د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د ترکیې په غونډه کې به چې ویل کیږي د اپریل په 14 به جوړ شي د افغانستان د دولت چارواکي او د طالبانو استازي ګډون کوي په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندوز ولایت حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل آزادی رادیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په آبدان دشته کې شوې ده
د مجروحینو وزه درې نفر وزه وخیمه ده او نور امیدوار کنینده دی کوم لازمه کړنی طبي مرستې چې لازمه ورته اجرا شوې دي فعلاً درملنې لاندې دي
د شغلی منګل په وینا روختون ته دروشت پیان ورول شوی چې د هغو په منځ کې 15 شزي 15 ماشومان او نور سړي دي پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وویل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ شپاړس کسیز پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو لنی ملاري بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلی دی دی وایي الوتکه د افغانستان حدودو ته رسیدلې وه خو له حامد کرزي هوایي ډګره ورته وویل شول چې بیرته وګرځي جرمنی پرون شل تنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانان د سهار په 6 بجې او 30 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال له دسمبر له جرمنی څخه خپل هیواد ته د ستنول شویو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده دا خبرونه له اوساجی راډیو اوري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی د چې په پیونګیان کې د خپل واکمن ګوند په یو ستر غونډه کې وینا کوله وویل د خلکو په ژوند کې د شوالي راوستل حتی تر ټولو په ممکن بد حالت کې چې موږ اوس ورسره مخامخ یو او پر راز راز او سترو ننګونو برلاسه کېده د ګوند د غړیو له فعالیت سره تړلې چاري دي د چارو کتون کې وایي چې د شمالي کوریا مشر چې د واکمنۍ لسیزې په پوره کېدو ده له خورا سختو چیلنجونو سره مخامخ دی درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې د نن او د باندې د مخالفانو ځپلو ته به اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یو سیکولر دیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلي کلک او فوري ملاتړ وکړي او د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین درانیولو قرارداد لاسلیک کړ دا ایالت به په هغه صورت کې دا کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو ادارې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس زودر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینې چې په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14، مزار شریف اسمان وریز تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 9.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اورئ نن د امنیتي ګواښونو په خاطر په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړل شوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ترکیې په کانفرنس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړی.
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that
د بشری حقوقو نړیوال سازمان جوړ اندیشنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي.
او امریکا پر کندهار هوایي ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي.
While the attack resulted in no casualty
برید مارک جوبلن لري خود طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو تر لاسه شوی موقع زیانمنوي. تمو چې نن د پاکستان د ملي اسمبلی یا پارلمان رئیس اسد قیصر او یو شپاړس کسیزې پلاوی کابل ته راشي، خو د اسد قیصر او مل پلاوی الوتکې ته په کابل هوایي ډګر کې د ناست اجازه ورنکړل شوه. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو په خاطر نن پروازونه ځنډیدلی و چې له امله یې د اسد قیصر او د مل پلاوی پرواز هم ځنډول شوی و. په دې اړه باندې پام وکړئ له کابل یو راپور ته.
که څه هم د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر د سپرلی الوتکه د کابل فضا ته داخله سوه، خو دغې الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنه کړل سوه. ټاکل سوی وه چې ښاغلی قیصر نن پنجشنبه د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته راسي، خو د حامد کرزي هوایي ډګر چارواکو د امنیتي ستونزو له امله الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه داسې لیکلي: د کابل په هوایي ډګر الوتکه د کیناستو په حال کې و چې څارسلي اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو له امله هوایي ډګر تړل سوی، نو له دې امله د شورا د رئیس او مل پلاوي سفر وځنډید. د دغې لیدنې نوې نېټه به له ګډو سلام مشورو وروسته ټاکل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې له رنوی کرښې سره په خوا کې د چاودیدونکو توکو له امله دغه سفر ونه شو. خغلی ځاځی زیاتوي د کابل په فضا کې لشلو دقو انتظار وروسته بلاخره الوتکه د چاودیدونکو توکو د نه خونڅه کېدو له امله یو ځل بیا اسلام آباد ته ستنه سوه. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آرین ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبه په سهار 10:30 دقیقې وډله په میدان کې په ساختماني کارونو مصروفه و چې یو سرګروله پیدا کړه، نو له همدې عمله پروازونه وځنډول سول. نو موړي زیاته کړه د سرګرولې له خونڅه کې دوه وروسته د ورځې په اوږدو کې 10:30 دقیقې او ځل بیا پروازونو ته د ناستې اجازه ورکړل سوه. ټاکل سوی و چې ښاغلی قیصر نن د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته راسي او له لوړ پوړیو افغان چارواکو سره وګوري، خو تر اوسه معلومه نه ده چې اسد قیصر او ورسره مل پلاوی به څه وخت یو ځل بیا کابل ته راسي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتو سم ورزو د کندهار پرونی پیښې ته د امریکا دفاع وزارت په کندهار هوایي ډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. وی ویل سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري، خو غواړي دغه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرون ویل پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپل هدف یې ترلاسه کړی. په دې اړه پاموکړی دغه راپور ته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حمله به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپل موخه یې وشته ده. خو د پینټاګان ویان جان کربی وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پریوتی او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوړي چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکو بوله او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کول شي. د دې وزارت ویان جان کربی
مقتل خپل سرتیر ته له ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي، څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د 215 اتل قوری اردو مطبوعاتي مشر خواجه یحیا ولوی بیا ازادي رادیو ته وویل څلور هوارونه توغول شي خو په بیډیا کې لګیدل یو مرګ ژوبل نه لري. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادی کی چې پکې د ایلس، اف شپارلس، ایولس، سی یو سل دیرش، کی سی یو سل 15 په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاش کې په خوص لبرید وروستا دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرنی عسكر ځای پر ځای دي. طالب وانز به الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل کندهار هوایي ډګر ځکه پنه خکړه چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځای پورته شوې وي. په کار د بریدونو وروسته لدی پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مئی لومړۍ نیټه د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي خکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې خکاری وایي په افغانستان کې د خپل عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د مې لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لوړاندې ګواښ کړی چې بهرني عسکر د دوهې تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو ار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړي چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی. زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندز بریدونه چې سوي چې د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 له هوکړه وروسته افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسكر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. لدې سربیره په افغانستان کې د ناتو 10000 نور عسكر هم شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوخت دي. مودا وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10000 نور وغځاوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي لس کسان د تیرور او پرمخینی خبريال یماس یوش په ګډون د څو بریدونو په تور نیولې دي. دغه لس کسان د کورونې چارو وزارت لخوا د پنځم په پورس په کابل کې خبريالانو ته وښودل شو. تفصیل په دغه راپور کې
د یماس یوش او د کابل خار د پنځم امنیتی او زید عامر د وژلو په تور د لسو کسانو نیول. د کورونا چارو وزارت ویلی چې دغه لس کسیزه ډلې د کابل خر ډیره حمله کې هم لاس درلود او په خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. دغه وزارت ویان طارق اریان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې چې توران کسانی د رسنیو کمرو ته وخودل وویل
در حمله بالای همکار ما شهید کوچای عامر اوزه پنج پلیس کابل هم
دغه کسانو پر امنیتی ځواکونو قاضیانو څرنوالانو یماس یاوش د پولیسو د پنځمي اوځي پر امیر کوچی د عملو اعتراف کړی دی. همدا شانې پر پوځي وسایتو او دری افغان پوځیانو د حملو اعتراف هم کړی دی.
د مرکزی بانک د رسنوی سلاکار یما سیاوش د 1399 لمریز کال د اقرب په ولسمه له دوو همکارانو سره د کابل په مکروریانو کې د نخلون کې بام د چاودیدو په پیخه کې ووژل شو. د طارق اریان په خبره هسې روانې دي چې د دوی نور ملګري چې په پلان شوو وژنو او پر امنیتي ځواکونو حملو کې لاس لري هم ونیسي. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ پاڼه کې د کورنیو چارو د وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼلې او شوي اعترافونه جعلي بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان ښځو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدر بار ویلي د ترکیې په جوړیدونکو ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې او د مشرانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیریو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکېلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روانې دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېدای شي.
Where the main decisions are actually being made.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذي دیبورا لاینز باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو ونډه هم پیوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړې استاذي دیبورا لاینز د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان د دغه څرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ شمولیت ډاډمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر پاڼه د میرمن لاینز لقوله لیکلی چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د ښځو د پیوړی ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسته کې هم د ښځو د زینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د ښځو د حضور، حقوقو او ازادۍ د ساتلو غوښتنه کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د ښځو تیر دوه لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل راتلونکي د ټاکلو حق دی ورکړل سي. د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذي شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان ښځو د حقوقو او ستراوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا پروسه ډیره پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډیر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وای چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای.
حضور پیدا میکنه.
میرمن روشنوایی نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په وسنیو حساسو شرایطو کې زیاته برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د لوړز د کړو په وزارت کې د کرونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د لوړز د کړو وزیر عباس بصیر وایي لمړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتون استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړۍ هم داسې ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په 34 ولایتونو کې له 100,000 زیات کسان واکسین شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان په لوړ زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړ زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون دغه وزارت رهبری ته د کورونا واکسین تطبیق شو. د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړ زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي وسیله ټکی دا ده چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړ زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
خاغلی بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل سي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې محل پیلیږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 34 ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان ده. د دغه وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل تر اوسه له 100,000 زیات کسان واکسین سوي دي.
د واکسینو د تدبیر د پیل څخه تر اوسه 3,909 کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو، رسنیو همکارانو او مکاتبو اساتیدو تر څنګ چې
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 6 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي. دغه وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 5,019 تنو 2,542 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د جرمنی باوریایا بارن ایالت د روسیې سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي. بارن ایالت چارواکو داسې وخت دغه پریکړه کړې ده چې په جرمنی کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه شوي دي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د کرونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي. خو شرط دا ده چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمني د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبه پر ورځ وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوز واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الیکټریسن شارګوټي کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الیکټریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید-19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیر میاشت ویلی وو کچیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغیزې خورا کمې دي او اغیزمنتوب یې ډېر زیات دی.
ورزو کندوز ته هلته د کندوز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په لویو لارو کې وسلوال غره دریږي او د دوی موټر تلاشي کوي او پیسې او نور وسایل ترې اخلي. دوی له امنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شرچي ولسوالیو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شتیرچی او امام صاحب د کندوز له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې په ډیره خاورې وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه خزه پرې دي، نه نر پرې دي، نه سپینګیر پرې دي، نه ځوان پرې دي، فقط موټر چلې چې وي درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چې شي په لاس رئیسی اخري خلک ټول په تکلیف دي. یقین وکړه زه په بازار ته بازار په بازار تلم سودا به میرا ولله دکان لپاره اوس په میاشت کې پیر نظم
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه ورسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د دشرچی ولسوالۍ وسیدونکو خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي، اکثره اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي چې نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت به دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت می گیره.
کندوز دشترچی پلاره که وسلوار غلاوی زیاد سوی ده او خلق لدی ستونز پتنگ را غلی ده. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنو یکی تر شعار نورکوی او نمایشی غوند جوڑوی.
ستاسو لپیغامونو
حبیب رحمان یم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام آزادۍ رادیو ته ده. آزادۍ رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چا درو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. زما پیغام اشرف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم د خطر مشکل منځ ته راغلی هیله کوم چې دا مشکل مو په حال کې او د تذکرو کار ته شروع کړي. د کندهار ولایت د وونو ولایت څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دلته مشکلې دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیټ چې دی هغه دوه انچه پیټ راولي دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیټ کې دي، په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. او اگر د موږ بې تعلیمه خلک دي او دغو سړی په مشکل نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیټ ته په چا باندې رسې چې دا عمومي دي. دوه انچه پیټ په شتون دي په سوو کورونو کې تر لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نور مقامات څخه دای نو امید چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجله مو واورید. په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کندهار په هوایي ډګر واډي باندې د طالبانو راکټي بریدونه غندلې دي. همدارنګه دا مو واوریدل چې د امنیتي ګواښونو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکه ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې. زه له تاسو اجازه غواړم په څو نورو شیبو کې به په دری پروګرام کې هم په همدغو مسایلو باندې په دری ژبه باندې بشپړ بشپړ معلومات واوري.